السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه هم نه درسولې. خبرونه کې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت درته بیلابیل راپور نه لرو. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ. د خبرونه تر راپورونو مخکې پامو کړئ د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای در اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دی پر ځای کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا $2,400,000,000 بې ګټې لګول شوي او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دی پر ځای کړي. د دغې شورا ویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي
افغانانو چې د دوه له هوکړې لکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نسته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
د 2020 کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې د 2020 کال تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له ترهګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو تازه د تړون د یو کلن کېدو په مناسبت ویلي دوی ورته ژمن دي او امریکا د هم په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي تړون ارزوي او ګوري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي که څنګه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا $2,400,000,000 بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړي مفتش جان سوپکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور لمخه د امریکا د مرستو لډلې دا پیسې د خونځیو، روختونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر پوزي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوې چې ترې هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې یا ویجاړ شوې او یا هم له منځه تللې دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کال له افغانستان سره څه باندې $1.9 میلیارد مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر ویاند واخان میناپال بیا دغه راپور په غبرګون وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د برما یا میانمار پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي، وو کسان یې وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی پولیسو وروسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړي چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایی ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزی ښار یانګون او ځینو نور ښارونو کې د پولیسو لخوا دا زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېساري بلل شوي. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهرې کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه شوه ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټ یې ټول واک په خپل لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربیره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي د وژنې په غبرګون نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز اعلان شوی. عوامي ناشنل ګوند خپل دې مخکښ د وژل کېدو پر ضد د نننی کاربندیز تر څنګ د درې ورځني ویر اعلان هم کړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي مړی د فبروري په 8 وموندل شو. نوموړی د 2020 کال په سپتمبر کې له کچلاک سره نږدې تښتول شوی و. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان مشرانو د فبروري په 8 د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د کوټې د پولیسو لخوا ورته ویل شوی چې ځینې برمتګری نیولي. د دوی په وینا هغوی اقرار کړی چې اسد خان یې څو ورځې وړاندې وژلی او مړی یې په نوحصار سیمه کې په یوه کنده کې غورځولی دی. د اسرائیل لوړپوړي پوځي او سیاسي چارواکي نن په دې غونډه کوي چې څنګه د عمان په خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارون کې کښتۍ د تیرې پنځمې چاودنې د جواب وایي. اسرائیلي چارواکي وایي احتمالا ایران په دې پیښه کې لاس لري. ایراني چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندر د سنگاپور پر لور روان و چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی، خو دا خبره بیا هم کره کېدلو ته اړتیا لري. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل وباله او د غچ اخیستو خبره یې وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. او د سوکوهنی جالبه خبر، یما سعیدی د جرمنی د سوکوهنی د اتلولی کمربند تر لاسه کړ. دغه افغان الاصل سوکوهن کی بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال ټومی زیلنتون مات کړ. یما سعیدی تر بریا ورسته په خپل فیسبوک باندې دغه پیغام خپور کړ.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې تر لاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه تاسو
ته. دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سوکوهنی د سازمان بی جی بی تر څار لاندې په برلین کې وشوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولی ګټلې دي.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
که د توافقنامې دواړه لورې په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د افغانستان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړې دي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
نو راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوهې د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل یې پرې کړی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتونو هم وغوښتل چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي د هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه هم نه درلوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود د لسمې د فبروري د نهویشتمې هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سبې اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوهې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې برخه وال وو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوهې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
افغانانو چې د دوهې له هوکړې لیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې ترلاسه کړي. دغه تړون تر تروسه پوری یوازې له امریکا سره اوربند خنی کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالح علي شورابیا وایي چې د دوهې تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت ضایع نسی. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ومورېدل چې طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې تړون د یو کلنۍ په مناسبت ویلي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم غواړي چې عمل پرې وکړي. که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمېره راکمه شوه. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونې تورن کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1398 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر و، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو وستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو وستل او تر خوا د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون پر ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی، تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. په افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې چې پای ته ورنه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډې دي.
ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لوی استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې یو شمېر نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ورهاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 مخبور شو لیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوب له ډیر مسؤلیت پر طالبان واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خاطر 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبريالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میست کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده. ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اور بنټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلخره افغان وژنه باید بند شي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبري 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبري د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وايي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو لمخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وای په دې اړه خپل منځي مشورې کوي. خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله دار چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې ګټه دا و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره د دوه هوکړې د یو کلنۍ پورز ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. خاغلی دین محمد دا هم وایي چې د امریکا د نوي حکومت له خوا به دغه هوکړې په بیاکتنه کې هم ډیر بدلون رانه شي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغه هوکړې د موثریت په اړه پوښتلې.
د دې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې وته او د دې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا و چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته او د دې هوکړې په تسلسل باندې چې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان حمله نه کیږي، یو هم همداد بین الافغاني مذاکرات و دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې مذاکرات
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته، دا د خبرو یو پړاو دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسو، دغه ته موږ یو نتیجه ویلای شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤل ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیل و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشري دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ، خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی و او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي، خود پر دې چې اوس افغانان یو قدم واخلي. کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناست، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لورې طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لورې تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اور خدا تم سے ہوکڑا ٹھولا چدا آغا د طالبان او د امریکایانو په منځ کې د یو برخې دلته خلکو ته اخکارا شوی ده ټول نه اخکارا شوی نو باندې یو جو سرغړونه مون خلک په قضاوت نشو کولای
تاسو هم خبر نه پوره ډول
ز څومره معلومات لرم یو د ځینی برخې چې هغه ټوله میډیا کې راغله ټول کې راغله هغه مون تم خودل شوی دي ولیک مون کله د شاورو چې ځینی زمیمه وي چې زمیمه دی په منځ کې دی هغه نه ټول نه دی خبر
اج څه ویل کیږي چې د امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی یو اداره ده او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي دا چې لکه ٹرمپ پیسہ کی دا خبر کی دا چاغ سر زور ہے دے او لکہ داسی پر ار خبر ڈیر خلق سر یا ڈیر خلق متحدین سر مشورہ نہ کی اس دا موجودہ ادارے دام ویلی دے چم خپل متحدین سر پہ مشورہ کو ہو من دمر پی گو چے کڈیر فرق راشی غ فرق بدا پدی برخه کی چے دوی پدی کوشش کی چے دا کل چے قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مېز راغلې د خبرو لپاره
یعنی پټول کتنه پوښتنه ستاس په نظر خدا
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږم دې څه کتنه کوي خو د امریکای حکومت دغه کړی دی یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دې باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي ډیر ماته خو لغنه ښکاری پکې
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستيال حاجی عزیز الله دین محمد او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک یو کال ووته خلاهم متحده ایالات او ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په دې هوکړه کې یو مهم اجمنه تر پښو لاندې کړې او د القاعده سره د اړیکو پالل دي د افغانستان حکومت هم په ځلونو ویلي د القاعده ډلې یو شمېر مشران د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي طالبانو که څه هم دغه تورن رد کړي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي همدا مهال هم په افغانستان کې نږدې 300 وسلوال شته چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په دې اړه پام وکړئ د راپورت
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه د دې هوکړې یو ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې خو د دې هوکړې یو لورې متحده ایالات دا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې هغه څه چې طالبان یې ردوي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس سره د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولې پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري راپور کې زیاته شوې د هند پنی مالویا وچه کې القاعده ډله د طالبانو د ټیټي درجه غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه د دې راپور پر بنسټ له القاعده داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور حسام عبدالرؤوف او نور وژل کېدلې یو ثبوت دی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج هم د سلواغې په دیرشمه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیکې اړیکې لري د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ زر بهرنی وسلوال شته د ختیس ترکستان د تاجکستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیس چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځري ختیس سره جګړه لیک ډول وبلل چې په خبري افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په څلورم اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلې دی ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده خورا مهم قومندان یو واسیدانه بلکې د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان لا هم سره جوړ دي
یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو موږ ته وخت ورکې چې دا نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یو هم نه ده پلی سوی ده تاسو پوهېږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 تنه وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قومندان مسعود احمد احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنۍ وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرې کونی ډېره لرې خبره ده، خو طالبان بیا د ټول اداوي ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره کی پری کړی.
افغانستان خاور به چا پر ضد نه استعمالیږي، هغه تعهد پر ځای باندې تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
ښاغلی محمد نعیم وایي طالبان د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي، خو دوی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګنې د هوکړې ډېری برخې نقص کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي دغه هیواد کې د سخت دریځو بریدونه او راستربلې د زیاتېدو په حال کې دي. دوی وایي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نه زغملو پدیده دغه هیواد کې پیاوړې کړې او ورسره سخت دریځي هم زیاته شوې. اسوشیټډ پریس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا یې هیواد یووالي طبيعي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نزغ عملو چاره زیاته کړې او توندلارۍ ته زمينه برابره کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړې ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوشیټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو له خوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډېر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کېږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوشیټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیری او دولت پلوه ملیشیې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځي وویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمیر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستاني طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادارت کړي او تلی ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي. جنرال افتخار د غراز هند تورن کړی چې د پاکستاني طالبانو له ملګري ډلې سره مالی مرسته کوي او تجهیزات ورکوي. له دې وړاندې هندي چارواکو هم ورته تورن رد کړی دي. د پاکستان د پوځي چارو کتونکي اسفندیار میر ویلي د تیت او پراک افراطي ډلو یو ځای کېدل پاکستان ته لوی خطر پېښولی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدلی شي. وروسته په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو وازیزانو د لټې پروګرامونه. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته صفي الله ستانکزی در اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تامین دي پر ځای کړی. دغه شوراویان رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون یو کلن کېدو په مناسبت په پیغام کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا $2,400,000,000 بې ګټې لګول شوې دي. دا خبره په یو تازه راپور کې سیګار کړې ده. د غزنی چارواکي وایي یوې چاودنې نن یو کس وژلی او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه تر غرمې وروسته د لومړۍ امنیتي او زیاړوند په کلاساب سیمه کې شوې. وژل شوی ملکي وګړی دی او په ټپیانو کې دوه پوځیان شامل دي. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند خان اڅکزی د وژنې پر ضد نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز اعلان شوی او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو باندې ډزې کړي او کسانی وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم سپورتي خبرونه او ورپسې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې افغان سوک وهونکی قیس خادمی نن شپه ل خپل برتانوي سیال سره په لندن کې د سیالي ډګر ته ولاړ شي. د افغانستان د سوک وهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي رادیو ته وویل چې خادمی د نړۍ د سوک وهنی سازمان یو له اتلو لوبغاړو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې اتلو به ګټلې دي. خغلی ستاری وایي دغه افغان لوبغاړی خپل برتانوي سیال اعجاز احمد سره چې د ای اف بی کمربند لري او د وو لوبغاړو ګټون کېدی مخ کیږي. د نوموړي په وینا یا د لوبه افغان لوبغاړي خادمی ته برخلیک ټاکون کې ده او کچیرې د لوبه وګټي د نړۍ د سلو ګټونکو لوبغاړو په لیست کې به شامل شي. په لوګر ولایت کې د ډی درجه روزنیز کورس پیل شو. د فوټبال فدراسیون روزن کې وحید الله وحیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه صنف نویو روزونکو ته د زده کړې او پوهاوي لوړولو په هدف جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه پروګرام چې نن پیل شوی شپږ ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي وحیدی په خبره په یاد روزنیز پروګرام کې به سلر ویش روزونکو عملی او نظری زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې د دغه پروګرام په پای کې غوره روزونکو د سیاسي درجه ته هم ور وپیژندل شي. او ټاکل شوی چې افغان او زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي مارچ میاشت کې د دوه ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړي. لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه او دویمه ټیسټ لوبه بیا د مارچ په لسمه نیټه پیلېږي. د تیر شپې په لوبه کې لومړی زیمبابوي توپ وهنه وکړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 515 منډې وکړې او له هغه وروسته افغان ملي لوبډلې ته د توپ وهنې وار ورکړ. کله چې افغان لوبډلې توپ وهنه پیل کړه نو دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې چې وروسته د لوبې د وخت پوره کېدو له امله دا چې افغان لوبغاړي ناسوځېدلې پاتې وو دا لوبه مساوي لاند شوه. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره منیر احمد کاکړ 129 ناسوځېدلې منډې، اصغر افغان 50 منډې او افسر زازی بیا 90 منډې جوړې کړې.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران لولسوالینه د غنو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې ور رسیدې شي. دوی وایي دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
زما
نوم عبدالرحمن دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ سخینی خبره کوم.
آزادی رادیو ته د پسه خاطر ټلیفون کړی.
لازم په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بند کړی، بیخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسیږي، نو دغه مو مشکل دی. نو موږ ته هیڅ خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زمونږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي.
د ولسوالۍ خبره کوم، په ولسوالۍ کې خو کلینیک تا خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا شپږ ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
پاس ساعت د متر لار ده تر کلینیک پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسېږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویلې چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړي چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته ویلی شوه، هغه راته وویل دا ما ساده یو د درد شی درکړی دی، بلې شی نه دی، پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، هات چې راشي وږي ګوري که دغه رقم نه و د زما سر دې پرېږي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست و تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا ویل چې دغه مریضان چې سردرد یا په معده درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان یې، هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه له هم ورته وویل یم، هلکه تا په کلینیک دوا نه یي، ته ما ته په شخصي کې نقصه راکړه چې زه د شخصي څه دوا واخلم. ده راته وویل یو شخصي ته که تا ضرورت درلوده هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روان یې؟
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
زما یو خوری په کلینیک کې بستر و، فقط پراکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازاره وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه ده راکوسی. نو
څو بستره به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کاته پراته وه، خو یو کټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه وه.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
منی کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر ده، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا. مخکې خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معینات و عکس و دا خو بیخي تر سره نه شته. څه پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وایم دغه زه ورغلم، ما مریض واوسته یې ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نقصه یې ورکړله. د دغې نقصې دپاره یې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ماته، هغه بله نقصه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه واره چې مې مریض ور وسی دی، یوه پله زه خپله وم، یوه پله مې زنانه مریض ور وسی دی، د جلدي مریضۍ دپاره دغه پایکټ یې زه چې کړی و د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې وې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویلې چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
اوس پاس ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې څه بیا تر ولسوالۍ پورې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخېني، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاشي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یو کار نه کېږي، نو دا موږ ودغه ته بیا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته بل ځای کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی؟
زه در سیم د مستریمنان اکا ورندار په لارې کې مړه شوله، لنډ وخت کېږي. د یو دانه دلته سرطان مریضي و د سماد اکا په نامه و، دا په لارې کې مړ شو. نو داسې دانه مانه خو بیا اوس په تېر وخت کې مړه شوي، هغه خو بیا ډېر دي.
دغه ولسونه چې هم زیات دي او شاوخوا کلي هم زیات دي، دغه یو ډاکټر ښځینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي؟
نیسي کولی. خو د نیستۍ په خاطر چې یوه دانه ښه د ډاکټر یو خو هم ښه دی، نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي، په دغه کې تقریبا 3 ساعت 3.5 ساعت متر مزل کوي. بارد دغه نه خلک و دغه کې یو کلینیک تر ټولېږي.
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي.
مخنیوی نه کوي هغه څکل خو دا ولسته خدمت پیدا خو د طالبانو سره یې سړی کې نه لري. نو دا خو د خلکو لپاره خدمت دی، د خلکو لپاره کیږي.
خاصتا مشکل به ورسو د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره به شریک
کو. سمه ده، سمه ده، کور دی ودان.
دغه ستونزه مو د عامه روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح مشاور ښاغلی ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریک کړه. اروال سره محترم، د بعضی ولایتونو کې چې لری ولسوالۍ دی او کلیم لری دی د ولسوالۍ او د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي. د کلینیکونو کو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته؟
موږ روغتیایي مرکزونو پیسې کې موږ یو ستراتیژي لرو. هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشیانی صحی په نام باندې وړوکی روغتیایي مرکز دی چې د هغه ساحې د خلکو هغه ابتدایي روغتیایي مشکلات حلوي. په دې باندې کار کوو چې په ډیر ځایو کې امتحاني عملي او کامیاب وختل. نو انشاءالله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عامه روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي. په خیر د کورونا حالات ختم شي نو امیدوار چې دا کار وشي.
جناب ډاکټر اروان، دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لاره ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته، درمل هم کافي نشته. د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي؟
موږ دا د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغې ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي. خو متاسفانه څو غټ مشکل دي. یو خو دا ده چې موږ د امنیتي مشکل، امنیتي لحاظ یو غټ مشکل ده چې هغه د ټول حکومت باید هغې ته د هغې د حل لپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړو چې څه وخت حلېږي. او دوم مشکل دا ده چې د عامه روغتیا په وزارت کې دا یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې، رهبري تغیرات او دا خو دا خبره موږ پلان کړي دي. وازنه لاره د حل دغسې وړو کلو ته روغتیایي پوسته او یا روغتیایي ځال جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي.
جناب اروال صاحب، دوی وایي چې تقریبا شپږ ساعته مزل کوي چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ. خو په ولسوالۍ کې داسې لازم درمل هم نه کیږي، ډاکټران هم کم دي، دوام کمه ده. دې ته هم څه پلان تدابیر شته؟
عملا موسسات سره قراردادونه شوي دي. په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% همدغه موسسات دي چې وزارت ورسره قرارداد کوي او دوی مسؤلیت لري. او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالۍ خو څه کوي چې په لرې روغتیایي مرکزونو ته هم باید هلته امکانات برابر کړي او روغتیایي سهولتونه خلکو ته برابر وي. دا د موسسې مسؤلیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسؤلیت دی. د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلاتو نه سترګې نه پټوو، باید پټې نه کړو. دا د سره موږ مخ یو. موږ غواړو چې امیدوار یو چې دغه سیستم صحیح تقویه او جوړ شي، په خیر کار وشي.
خوشاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لرې پروت دی، مسلکي ډاکټران او کافي وسایل هم نه لري. او د عامه روغتیا د وزارت ښاغلی ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري. د اف ام 100.5 صفا په یاد لرئ.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار څخه راستولې دی او وایي چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې دا خبرونه او پیغامونه پیلسي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري. د دغو دوستانو نو شمیرې در سره ولیکې کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ ته موضوع د پیغام بو وره.
بیا السلام علیکم، زه محمد ساق ابوانم د کندهار څخه. زه موږ یو علاکو پیدا کړې دي د څو کال دي دلمن دي دلمن نه دالې ول سوالې دي چې ډېر شته بغاره وخت یې خپل کوټه زمونو کې چې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځي خپل خوشمې دي بوزي возможно да ради дрян все те же мышца разрабил особо чуть-чуть себя раз усваема сипара сипаруа сипар за два я уна кинза уа два пин сибара была сина за сипаруа салор ате на дре два уа два пин сибара я за дя сипара я дукин зос донас кинза сава два я сипар салор я за ася пыдеш уа сава два я السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زم بکار زواک دی دښمن دی نات لو شر ول سوالی څخه اساتیر اجازه دا پیغام پریس دمه مخکې مې دا پیغام پریس ول دلته یو روح د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی. نو مخکمه دا پیغام پریښی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دي زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر وه دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمېره ځلې بیا صفر وه دواره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون بل شمېره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمېره ځلې بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211241 یاو پینځه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو. دا د موږ هم در تخبره کړو. اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ دادل خیل د کریانا. دا زادای راډو ټو ترکونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي. تر اوسه پورې د دوه د خسر او نه د دوه معلومات مونږ ته شوی. ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او د خسریا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینه. نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ 8 8 3 4 2 3
بلا شمیره سپر واویا شپاک سالور نها شپاک آتا سالور شپاک دیر مننا آزادی راڈیو کارکون السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر مننا بریالی اسے
السلام علیکم ورور جوړې په خیر آزادۍ راډیو ته سلامونه ونی کې هلي احترامات وړاندې کوم ما یو زوی ده محمد اساف په نامه ده چې په نوید په نامه راکئ د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معلومات را کی جام سمانی له همدردی له دوله ډیر مهربانی به یې شیرین نه بم تر لاسه کی.
حالا څنګه سره جوړه پخیر ما یو ګورو راښی دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي هلمند ولایت څخه خبرې کوم کال چا پیدا چې په دغه لمبه دېش زنګ راتللی سپر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه سپر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې ده زمونږ یو ورور د مدرسې نه پنځه دېرش کاله کېږي چې نادره کړی په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې څه دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپله زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0005244 او السلام.
هلو زه اکمل د هلمند د ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومېږي وروسته پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0823811115. شماره بیا تکراروم 0823811115. دا په دا شماره کې زنګ ووهي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووهي هڅه دې وکړي ازادي د راډیو کارکوونکو ټولو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211215.
سلام علیکم کلی کرامات تازه رادیو ټول ورو سره ما را تاسو کې روز او خوشاله به تاسو الله مجاهد هم لګمن ولایت خان محترم اوریدم کو از ما یو ملګر سید محمد پرامل تقریبا زنده کال کیږي خپل کور ته څنګه درته دی نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو زما ته دې په تلیفون شي نو تما څنګه کې چې زمونږ ولایت زنا دلول سوالي د سیداوات او سدوم کې دي نو هر څوک کړ د په حق له معلومات لري زما په دغه کوښښ مرو تما څو نيسي 0015 او 4 2 3 صفر دریا یزل بیش مرات کړه دوم صفر و صفر پنځه و سو دیش ته درې سو دریا دلا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اړیکو ته سلام یم. زاج خان سید کا ولایت جانخیل ولسوالی د شکر لکلا چی زنګ وانه زما ورور د اسلام مشکله کیږي چې ورخت نه دره کده هیڅ معلومات یې نشته. کندهار کابل هلمند نفوس شرا او هیڅ معلومات نه لرو. کارت د پاکستان معلومات یې نوم یې نه معلوم ده. د جاب جبان زو ده د جانخیل ولسوالی د پکتیکا ولایت د شکر کلا اوسیدونکو ده. موږ ته د دې نه بل وای سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان سپار ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان راش دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووی دا به مهرباني.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی. د پلار نوم یې امیر ګل دی. د اتویشتو کال دی. د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و. تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغایګل او عزت. نو د مهرباني له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0 9 3 4 4. نمبر یوازې بیا درته وایم: 0 0 0 3 9 2 8 2 4. هر چا ته که یې درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښې دي. د مهرباني له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت سیمه خود د میوان ولسوالۍ د سیمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې په تسره کې اکلچا دی. دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل هر مسلمان وره پانه معلومات لري. موږ د پلان سناریو کوم چې پر اویا نشته په څلور تا او نه چا او څلور چې پر اویا شپږ نه څلور اته څلور چې پر موږ د پلان نه او نه مر کوم.
بلې. السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم. زما یو وخت شي ورکتی دا د ستار په نامه دی. دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی. دا هر چا ته که د په حق له معلومات وي ګردی نفر دی شنې سترګې دي. دا لس کاله کېږي د خپل کور څخه نظاره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 8 4 1 2 3 4 5. شمېره بیا وایم: 0 8 4 1 2 3 4 5. د پسیو نمبر مو دی: 0 2 0 2 8 5 2 5 5 2 0. شمیره بیا وایم: 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق له معلومات وي موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي. دا عبدالعزیز زوی دی. ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته به معلومات وي موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.